وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو ار بیا مو سه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل ضرورې ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخت ده. نن د جدي مرغومیش په ګمنېټه ده څلوي ښکال مخ کې په همدې ورس پوخانی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرین کوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوې. د تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
د زرنج ډېر وخت ولاړو، زرنج ولاړ زه پچې سم پر مچرګار چې لوړم زرنج ولاړو دی چرالم کور ته مخ شنه سنه یش پټا اوسو چرالم ته ور بلې دت شد او سړی د پر د مچرګار چې سپاره ور اخزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی اخیستی. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د اید بیبي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د اید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. د پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کاوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یاغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په درېو سیمو کې عملیات کړي دي.
د ابند ولسوالۍ په درېو ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمه کې جوړې شوې چې زموږ ځواکونو عملیات ور باندې پیل کړل. چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوي و، امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزني چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سلګونه کیلوګرامه نشهیي مواد پکې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر دیرشمې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چین د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمریرات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو 10 اوکراینیانو څخه 8 تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې 1/2 برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو 2 یا 3 کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالنی ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالنی وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاصادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یو لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دې سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل 30مه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د 30 کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي، دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې 30 کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعات و کلتور ریاست د هغه هڅو نه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو ته پکې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یو لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، څو له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېر خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدواری و چه ده جنگ ده ختمولو ده پارا یا حقلن ده جنگ ده کمیدو ده پارا اوی حالی ذری و که ده کنفرست چه مخطر اغل ده دویخه استفاده و که کم مرحلی تا چه اوی رسی دل ده خلیزاد ده تیم سره کم امیدواری چه پیدا شویده چه اوی و سلگیا دی پا خور یا پا میرمشا یا پا کویتا که پندقه بانده اوی خپل مشران سره یا نور چه کم مؤثر دی پندقه لاره که اوی سره لگیا دی مشوری کهی زه امیدوارم چه اوی یا مثبت نتیجه تو ورسیگی بکه چه هیس کلا مخ که دی جنگ پا ختمولو یا دی جنگ پا کمولو بانده هیس کلا من دستی او خبر نو اورو دلی چه پدقه دو دری ورزه که من اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو تر غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو دپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول له منځه ځي. ویل کېږي چې د پېښور شورا په شمول د حقانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنې دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بعدن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته هیئت چې کله کوټې ته تللی ده هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنې دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړي دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یوه ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان ده پخوانی شوروی ده یرغل سلویشتما کلیزه
بمبار آقا وقت شروع سو چل مره خطی جتو راجه پر دیه بمانو خود.
لعزادی راژیو زنگری را پرونه ده جدی پش پجمه واوری او گوری او ویلولی اف ام سلاشاری پینزه او ازادی راژیو تکی کام.
سپوږغلا ساده یې راډیو ناوړی. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پوخاني شوروي اتحاد د پوزونو د یرغل څلوېختمې کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخاني شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ او ببرک کارمل په کابل کې واک ته ورسوه. دا چې د څلوېختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه یرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین پایل له همدې ورځې بولي. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ دا له نن نه څلوېخت کاله پخوانۍ کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نهه کلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نهه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له دې هېواده ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي او وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدي شپږم د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد چې کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بده او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دوی راتګ په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پورې همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لار سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا مانه لري چې د غډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نهه کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هېواده ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوبر سلوسه کده لاغې دلته پری خودل او دوی ابرومند ولیکل ولی خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وایي چې د بدبختۍ پیل غنی وایي چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سونزونه د وټلو لپاره یو والی پکار دی. د دې خار دوا اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي، هیڅ څه د شش جدي نه خطر نه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي د هماغې ورځ نه جګړه شروع شوي او تر نن تاریخ پورې زموږ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ داسې ویلی شو چې شپږم د جدي دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسینو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دغه دریا کال ویم هلته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واخیستل د هغه ملیشو کې مونږ ځان شامل کړ. هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپله کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدا دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص ده د دې د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و.
جګړې هغه ورځې یادېږي د روسانو په وخت کې کله چې د حافظ الامین و او د نور محمد ترکی وخت و. د حافظ الامین په وخت کې چې دی د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راوچتېدل او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روان و. د شپاړسو پنځلسو شپاړسو کال عمر کې عمر چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله څلوېښت کاله یعنې داسې کم و زیات پوره شو چې دا دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې ده هغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مهمونه خاخ کړل او بمونه بیا خاخول چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي. واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانې داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې.
د جدي یا مرغومی شپګمه د نن څلويخ کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ شي د غنو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړهونه له هماغې ورځې پیل شول او لا هم دوام لري. په دې اړه مو رپورټ هم واورېده او ستاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې. اوس بیرته ځو د افغانستان تازه حالاتو ته او د انتخاباتو مسایلو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکي ټیم لومړني مرستیال امرالله سالی وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي. خاطر پردیس پرې رپورټ.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړي مرستیال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسیون ټول کمیشنران بې طرفه دي او د هیڅ نوماند په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسیون وایي زبی الله ساده د پنځشنبې په ورځ له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل کمر الله صالح د خپلې کړې دا په اړه اسناد لري د شکایتو کمیسیون او لوی څارنوالۍ سره دې شریک کړي او یاد د رسنیو لارې ټول ولس ته وښایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هیڅ چا په ګټه کار نه کوي بلکې دغه پروسې د کامیابۍ لپاره کار کوي. زموږ وختونه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبری تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمیشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمیشنر نوم وانخیست خو هغوی په انتخاباتي تخطوی هم تورن کړه. خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندوینو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبري د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسیون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای. خدا لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسیون پر دوه کمیشنرانو تور پوری کوي. لو بل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون مرستیال دین محمد عزمی په کابل کې د خبري ناس په ترڅ کې د امرالله صالح لوري شوی دا وته داسې جواب وایي.
معلومه کې کسر نشدم چې روس چی گفته باشه.
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې څه ویلي. طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې.
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو طرف په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستان زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د ټاسک اینڈ پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلې دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ترامپ ته ویلي وو چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو د القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامي ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کېږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ترامپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کېږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ترامپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ترامپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیونی شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ترامپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سې شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهمه این رزمایش
دی وای د تطبیقات یو له مهمو اهداف څخه ده چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونو د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاتې شوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دی اوبو لارو امنیت هم یو مهمه دنده ګڼل کیږي. روس لدی چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کشتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغه بریدونو وروسته امریکا د کشتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریزي اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا اورزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمی چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې یوه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شي. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي رډیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې و، خو نیمه تمامه یې پرېښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې. اورو ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسولان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاودین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نکړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاودین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1850 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقاه مولانایی که کمی از او باقی مانده و همیشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللې او د دې لپاره چې له دغې تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنیه قمانداني وایي چې د بهاودین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنیه قمانداني یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلسکلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچه می زده کردی زده افغانستان ده خزینه
ده خطول پاره ده آزادی راژیو زنگریخ پرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم دا ونی په دې موضوع غږی کو چې په افغاني ټولنه کې ولی خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بدخکاری آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دینی اړخه ګنا ده که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولی کل شي کومې خېګڼې به ولري او کومې اسانتیا به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژند پاڼه کې ثبتېږي دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې وږمې جبارخیل وړاندې کوي
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ورلغاړې ده خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکي تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي
ملس کاله کیږي چې خاون مې مړ شوی د وانان مې پاتې شو بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو بیا هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره راوړه بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي د پلار یې راوړه د پلار یې نه وو ایوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي یو یې کراچی کوي
د ولسی جرګې غړې انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ولیدل چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغو ښځو ډېر کوشش وکړ په پارلمان کې چې د هغو قانون پاس کړي خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکرو په حکله باندې خبرې کوم نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیاتې لکه څرنګه چې د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري یو د بل نه حتی زیاتر او د مور مسؤلیت ډېر دی نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنمه او دا یو د مور مسالم حق دی د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی ځکه چې په زیاتره ممالک باندې بعضي اسلامي ممالک کې زمنګ په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم شته نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومانو لپاره ګټه وي ځکه که زموږ بعضې ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي هغه چې دا 13 کلنې عمر نه کتی نو هغه بدون د پلار او مور نه سفر نشي کولی خو زموږ تاسو افغانستان شرایط ګوري چې ناامنه دي او دې کې زیاتره زموږ ماشومانو پلارونه د لاسه ورکړي دي نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي د کور سرپرستي میندې دي د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي نو څه کېږي چې د دوی نوم په برېښنایي تذکره کې وسی نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماونه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده هغه احترام او قدر چې موږ پلار ته لرو نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري لکه څنګه چې برېښنایي تذکرو کې د پلار نوم راځي د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي زه فکر کوم کم تاوان نه لري خدای یو اندازه وخت لري چې موږ باید ځینې سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو او زما تاسو ته پیغام هم داده که په پارلمان کې چیرته د برخنای د تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرح راغله. ان شاء الله من خويند یو میندې به د دینه دفاع وکو او کوشش کو چې دا تصویب کو او پاس شو، ځکه فعلی شرایط که افغانستان ضرورت لري، ځکه زمونږ ناامن شرایط او ډیرو ما مخکې یادوري وکړه چې ډیرو ماشومان پلرونه د لاسه ورکړي، مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادېږي. دا چې اول قدم کې پلار، دویم قدم کې مور، نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي نو زه فکر وکړم دا ماشوم به د چا په نوم یادېږي. نو دلته ډیر ضرورت لري، نو مونږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهن سازي وکړو چې مونږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو.
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دای حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم ترڅنګ ذکر شي او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایوه نه خوي.
پایلې به ډېر ښه. یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خویندو میندو سره، یعنی مخکې هم باید یادوري مې کړی چې خوشنطي ونو کې خور کنار عایشه کې عایشه کې قرار ولري، نو دا به د ښځې دپاره یو خاص احترام وي، ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي. دلته زموږ متسالاري ده، مګم ټول واک او صلاحیت د نارینه و پلاس کې. موږ په دې نه خفه کېږو چې د نارینه و پلاس کې، چون هغه هم یو پلار دی، مګم هغونه چې پلار ته موږ احترام لرو مور ته هم احترام لري. شاید بادي ډېر مسایل ریشي د ماشوم په حقله، د مور په حقله، د ماشومانو په حقله، نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري. مخکې ما ویل بعضې ماشومان دي زموږ په سبب علاج تکلیف اخته کېږي، که چېرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان دي چې پلرونه نه لري، نو دا که کله خارج ته سفر کوي نو زه فکر کوم چې د ماشومانو سره مور و پلار نه هغه نه پرېږدي. نو مور به هم په دې قدم کې، په هر قدم کې بعدي مسایل ډېر راځي، په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نوم اهمیت لري، مور به د هغې نه زیاتر اهمیت لري.
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګام د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده، بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي. د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعتو استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي.
اسلام په دې حقله باندې سکوت لري، یعنی څه نه وایي، نه ردی او نه داسې ضرور ګڼي. دا یو د جامع ضرورت ده او په اسلام کې دې ممانعت نه ده راغلی چې حتمن د ښځې نوم باید ذکر نه شي. اسلام د مخالفت نه لري، بلکې د اسلام کې د بیبیانو نومونه په حادثو کې په تاریخ کې د هغوی نومونه ذکر شوي دي، صحابه و منځ کې ذکر شوي دي. نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ دپاره دا څه ستونزه نشته اسلام کې، یعنی دې دپاره مشکل نشته.
د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمېر ښځینه او نارینه وغړو لخوا جوړه شوې، خو دا چې آیا په ټوله کې به ښځې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي، دا به له دوی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود وحیدی هم دل اقوان نسیدین که دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی، خو زما په دی وطن کې دو دانانات ده چې خلق شرمی گی ده خزه کنونه بانی. اوس که بگو تاس دی اسلام تاریخ تا نظر رو که حضرت خدا جیتر کبرا ده حضرت عائشه ده چه تر طول دیر زیاد حدیث روایت شوی ده حضرت عائشه ده رسول الله سلام مبارک خزه ده.
خوشی همی دی ارزان قیمت سیدن کی همی ولا فرق نه کوي، متداس خزو د پارک پرمختګ نه لري، ایس دا وی کنوي، یعنی ایس مهمه خبره نه ده. دا کوي څوک غواړي هغه یې سي دا مخترب وړي دا خبره.
زمانم سمینه دا کارتینه و سیدون کیا ما تا بنده مثبت کار دا خواه خبره دا چی دم پلار دا نم تا چنگ باید دمور نم هم ولی کل شی و ویلشو چی دا مثبت بدن دا طولانی لپاره.
امانم زوره دا قلاچه که کینو دسته واسطه قلاچه کده دا ډیر بهترین کار ده چې د امور نوم په تذکری کې ولیکل شي.
د حقوق علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون باریکسي سره مرکه کړې ده.
استاد دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې وسترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او پټولنه کې خبره شي پټولنه کې ورنګه ټا پورته شي هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم ترڅنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي دغه تاسې څه ډول د حقوقو له نظره ارزوي تاسې خو د حقوقو استاد یاست
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی په دې مسله کې ترجیحات دي هغه دا دی چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو حقوقي مسله چې هغه د طبیعت په نامه یادی کله چې طبیعت نه موږ تاسې یادونه کوو طبیعت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی د وینې سیستم دی دا یو طبیعت اخلي خو هغه وخت یو شهروان یو نفر دی یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري شناخت کارت ولري نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي په جامعه کې حتی د سیاسي اقتصادي او د جرایمو اړخه دا کاهشات میسره وي د دې موضوع په ارتباط حقوق و نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري بلکې دې مسلې ته ترجیحات ور دا چې انسان په فردي ډول تذکیره اخلي طبیعت اخلي یا مسله خارج ته سفر کوي نو فرد باید فردي تذکیره ولري شناخت کارت ولري کله چې فردي تذکیره او شناخت کارت اخیستل کیږي هلته د معرفت مشخصات لیکي هغه که نه وي که زنانه وي که چېرته فردي تذکیره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم ولد ذکر کیږي نو دا کله چې عیب نه وي یا مانعت ونه لري نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکیره اخلي د تذکرې ترڅنګ د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم کولی ته شي مشکل نشته د حقوقو له نظره ځکه کوم عیب نشته ننګوار سړي ته نه پیدا کېږي بلکې افتخار ده یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت به کېږي د پلار معرفت به کېږي هیڅ مشکل نه
بلې ډېر ښه ډېره زیاته مننه استاد
مننه تاسې
د نیمې نړۍ د خپرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوی وه دا خپرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
هغه باندې نو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم دا اونې په دې موضوع غږی کوچی ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه وګم جبارخیل یې وړاندې کوم د راپور ترڅنګ پکې تمثيلي ټوټه هم لرو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي
د انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی یو ټولنیز شخصیت او ژوند دی او یو هم شخصي ژوند دی چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسائل راټول وی چې په ټولنه پورې اړه نه لري خو په وروسته پاتې ټولنو کې ډیر کله دې کرخو ته پام نه کیږي او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند ترڅنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي چې دا مداخله ډیر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان راته وایي چې کوم مسایل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخله حق نه لري
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړه لري د شخصي موضوعات دي موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما نو درته څوک حق نه لري پوز چاغي کې سر به خود پوز ګوتی وایي چې د ما مسج ولټي یا مثلا د ما مثلا وګوري چې څه شي ده یا په تور مثال د ما خپل ژوند میداد چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم یا بل نفر راځي ته ول واده نه کوي نه وایي چې مثلا دا چې تا مثلا واده نه کړې دلیل یې څه ده پوز دای مستقیم مداخله کوي. ګوره د ډیر شخصي مسائل دي، نو په تاریخ ما درته ویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شی چې یو چا پورې هغه مالکیت اړه ولري، نو دا شخصي حریم شو، شخصي خصوصیت شو. دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي، یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي. بعضی خلک دمدق خبر اوس که غواړي چې اړیکه یو بل چاته وروکي چې زه تاسو سره اړیکه لرم، نو همدغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره زه غواړم چې خبرې شریک کړم. دا یو عامل کیږي
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډیر کله سبب کیدای شي چې خفګانونه رامنځته کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راته وایي.
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې ول غرض لري. مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم، خاوند مې وفات شوی دی، دوه وړوکي زامن لرم، لور مې اوس 19 کلنه ده او هغه درس وایي. ځین خلک خاصګاران راضي خدا خسران مې ډیر شاله دی وایي چې لور دی ولې نه ورکه، هر څوک چې راضي اندا خبره چې لور دی ورکا باید واری کی ولی نه ورکی. خو ذکر از ځان سره فکر کوم لور مې چې د خلکو څه غره، ز خپل تحصیل کوم درس هم ز چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي. خلکو ته ظاهرانه شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي، خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خر څو دغه په هغه کې فکر کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو 25 کلنه کیمیا چې کلنه کله د نارینه او جامې پتن کوي، هم له خلکو په دې ګیله منه ده چې د دې خوښې ته احترام نه کوي او خپل خبرې پسې کوي.
زما ورور او هغه وخت کې او ورون مې مشرم دې سپینګریه دې نو موږ څلور خويندې بس زما پلار زو چې پیدا شول زما پلار ماته نرو جامع غوښتي وي. زما پلار یو خو مالدار سره داغه د ډوډۍ دوړلو د دغه سګنو بس ماته دا جامع غوښتي پرونی کې زه پاندې کې راغټه شم. زما خويم د خزو غوند نه دې خپل ځانم شکر دې ساتلې دې. نو ډیر خلک ما تنګي ډیر خلکو سره مې جنگم په دې خبره کړې دې ډیر اچا خبره ډیر دغم کړې دې مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دې چې زما په ژوند کې مداخله لري. زما خپل شخصي کار دی. ما ته ډیر همکاران مړه ته باز وي او ډیر نیوالان ما پوره دغه کوي چې مونږ ته نه پوښتنه کوي چې ته ول دا واده نه کوي ولی څه دغه لري. زه هم نه کوم زما خپل خوښه ده چې نه کوم واده ولی ته زما په شخصي مسایلو کې کار لري.
د ټولنپوهانو په وینا ځینې کسان په ناپوهۍ یا د عادت له مخې د نورو د شخصي ژوند مسایل رس پړي، خو ځینې بیا د عقدې او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي. د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي یوازې بې سواد خلک نه بلکې با سواد خلک هم ډیر کله ځان ته د حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
افغانستان کې زموږ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي. دا نه یوازې د بې سواد خلکو ترمنځ بلکې د ټولو وګړو ترمنځ با سواد دي کې بې سواد کې دفتر کې کور کې دا مسله ډیره زیاته شوې او دا ډیره زیات کوي یو بل ته روحي لحاظ نه. زما یو همکار د نوې واده کړی ده، دا بار څوک بیل بیل درې چې د تا چیا نشته ده ولې نشته او زه چې زه درته هر څوک راشي او نسخه ورکړي چې فلانکي ډاکټر ته لاړ شه توګه هندو ته لاړ شه توګه ملا ته لاړ شه. هغې بیچاره باندې ساحه دومره تنګه کړې چې هغه راشي دفتر کوي دوی ته څه د ما په ژوند په هکله زه خپله پوهېږم او د ما ژوند پوهېږي. زه څنګه دوی ته وایم تاسو ته څه ځکه سینی لحاظ او د ما نه غټوي ولې دوی نه پوهېږي په دې خبره. او دا مسله پرېږدي که کومه چاره د نوی کار واخلي نو ټول ښځې به راشي ولې واده نه کوي څوک کلنه او څومره معاش اخلي څومره سپما لري ولې سپما نه کوي. د هر خوانه به در باندې او برید کوي.
ټولن پو ډاکټر امید افغان وای د نور په شخصي ژوند کې مداخله کیدای شي اړیکې خراب کړي او حتی د تاوتریخوالي سبب شي.
اول خو دا ده چې موږ مثلا د نورو تم بد روش د ژوند ورخي دا یو بد پایل ده. زه مثلا که در رقم پوسه تربیه شمه بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نورو په ژوند کې هم مداخله وکم. لبل خاص که دا یو بدبینی نسبت به نورو ته هم منسر راځي. زه فکر کوم د حل لار هم ده چې د حریم خصوصي لدوار خو که موږ تاسو باید تو پیژنو یو خدای اسلام هم د یو حریم خصوصي پوسې ورته یې کړه چې کوم شهر مثلا د خزو نر په مابانس کې د پلارو د اولاد په مې باندې یو کورنۍ کېشته او بل خواص کومګ هم د حقوقي لحاظ او هم د جامعه شناسي لحاظ د خصوصي حریم تعریف شوی ده چې چی شې دي. نو بهتره ده چې موږ د حریم خصوصي تعریف واضح د خپل خلکو ته وروخیو چې دغه حریم خصوصي د بنان د ارتنه باید تاسو مداخله وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی په ګډه یې اورو.
نوم محمد خطاب د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی دا کارنه د یو سړی اقتصادي ستونزې لري چاته باندې سویل یا یو سړی به یعنی باز خلک وایي چې تا ماش چغره د باز وایي سند جګ دول دی وادن د کړه هغه اقتصادي ستونزې لري یا به خدای پاک رازانې نه پدې کارو کې سیده خای شخصي مداخله سي څوک چاپ کار کې دا کار نه ده
زمانو محمد سیار د کابل یو تن اوسیدونکی زما په نظر باندې دا کار خو ښه کار نه دی ځکه زیاتره کسان مونږ خپل هم لیدلې دي چې کله یو سړی د پنځلس یا شپاړس یا د اتلس کلونو شدته بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانه ولې د واده نه دی کړی ولې یا د پوهنتون نه فارغ شي ولې د وظیفه نشته دی او ولې د پوهنتون دی ویلي او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه به د پوهنتون نه ویلي شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی دا باید ونشي
کور کلی دا کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کړو
درنو اوریدونکو اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیق لکنخیل ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیستې ده
خوری څنګه د لور دی هغه خو دې له خیره واده کړه
وای کې شکر دې ښه ده سره آرامه ده ښه ژوند لري نو واده مې کړه له خلاره له خیره سره
کړه او واده خو یو کال وسو ماشومې نه ده سره وای
خوری ته مجب خبرې کې اوس لا یو کال پوره سره یو څو مر خو تیر کې خپل په واده پوڅ بیچاره توان جلې ده کوچنۍ جلې ده
نه خوری کوچنۍ خو نه ده شاور کې که خدای به ور کې زوی ته څنګه کې کوزه کې کنه
پیدا کړی مې ده نو یو انجلۍ ده ښه سمه انجلۍ ده د هغه لورې کوڅې څخه لوړه کوڅه نه ده هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی دا هغه لور مې پیدا کړې ده دته کې ځکه چې نه ده لیدلې
لیدلې خو مې دا خورې ګوره چې وینه کې د هغې د لورانو خو ماشوم نه کېږي هغه دغه بله لورې واده کړې ده د هغې لا تر اوسه هېڅ ماشوم نهشته
خورې عجبه خبرې کوې نو ماشوم یې نهشته نهشته د هغې خور ده به نهشته دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي نو ورته یوه خور ماشوم لري یوه نه لري نو دا د خدای کارونه دي نو
ما خو خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې خو ګوره دې ما خبره مانه هغه بله خور یې څه بلا ده هغه دغه ماشوم نسه و چې دا کور کې پاتې ده نو نه يم خبره چې ماشوم به وسه کنه وسه ښه خورزه دې څنګه سو
خورزه می دیم پیاده خورزه می نو نه ست خوره کی کوزنه کړی ده وعده نه تر سند دې کړی نو د خیر سره و دې کې د خیر وعده بو
مسولې وعده نه کوي و خوري
ولا نه پیاژه منو مېره به پیسې نه لري نو کوي سدا سکه بغاله دې بیچاره
بل خو هي پیسې لري
خو نو نه پیاژه مو وعده نه کوي و بي کې څوره مربات ویلې دې چې دا وانه کوي سم څه سره د خیر سره وعده کوم نو کوي د خیر سره
السلام علیکم
و علیکم برور السلام خیر یوسه
السلام علیکم
جوړه څه خبره ده
یز دا غسه کیسې مو سره کوله دا یو ختایش و دی لږی دا څه کیسې راخسته دي د ټول پرستنې راڅخه کوي
واو اوري دا یاره خورې ته د خدای لري چې هر وخت زه تا ګورم دغه کیسې دي پلانې د څه شو پلانې د څه شو ولې زوی ولې زوی پیدا نه شو ولې لور پیدا نه شو ولې دانه کی ولې هغه نه کی څه ګټه لري دغه خبرې و خورې
څنګه چې سمې اولې دلی وی اورونه
دا لیس ګوم چې راغلم
ګوره د ما خو ورته بدیږي زړه می پیسوازی زما ما چواله داسی وسی
نو څنګه زړه پیسوازی تا خو می وزوی له خو ما شومان نه خدای درکه نو خلق پورې والی وای
وای ما خو څنګه دی وای د دونه می وای چې دنګور دی والی ما شوم نکیږي
او خوره خوري خیا درته هم دادی دوی د کور کار دی زما ته پیڅ دادی دنګور دی والی نکیږي هغه پلانې دی خورزر څنګه واده نشو څوګور تکي څوګور نه کوي دا خي خبرې نه دی خپل کور پوښه دی هر چړي خپل کور پوښه مشورې پوښه خپل نظر پوښه
واو را خو هم ده خبرې دي کدا ونکم نو زه څه وایم
کوري نور خبرې مشته سمه خبرې وکړه خلکو په ګټه خبرې وکړه خلکو زړه مو بدوا ته د اول خپل ژوند جوړ کا بیا د نور ژوند کې مداخله کا
وایم نور خدای دې جنتونه په نصیب کا چې زه دې څنګه خلاص کړل
نو خو زه خو پوه شوم چې تا خبرې کولې خور مې خبر ته راوله کار دار څوک دې چا په کار کې کار ونه لري دا بد خبره ده راشه جوړې په خیر چای مخره ډوډۍ مخره هر څه غرمم تیرکا شپه مو کا خو چاته چې چا در نه پوښتنه نوي کړي نظر مو ورکوه
دانو کومه بد خبر ما کړی؟
بد خبر خود تا نه څوک پختنه کی کوا که یو کال بعد وریږي که شپږ میاشتې بعد وریږي که لس کاله بعد وریږي زما استای پیڅه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی باز ته ورکوي خدای باز ته نو ورکوي نو دا څه وکړو د دې په لاس خو نه دی څه وکړو خو بد نه کنه ورور خو مې رښتیا وایي یبڅه خو بد نه کې
څانو تاسو خپل قصې کوي زه در نه لاړم
نه ناراضه کنه څه چیرې چې خو بد نه کېږي خو بد اس ولا ده
پریده چه خواب آریشی؟
درنو آوریدون کو پدی هیل چه ده نورو پا شخصی جوند که مداخله ون نکلو ده کور کلی ده خبروانا پای ترسوو تربیا خواخت ولره.